احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو په وزارت کې نن په کابل کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ییزې پایلې او اغیزې تر سرلیک لاندې غونډه وشوه. دا غونډه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په نوښت جوړه شوې وه. بل لور ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې افغان حکومت د اسلامي او بشري اصولو پر بنسټ د ایران له خلکو سره همکاري ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وی اعلامیې له مخې متقی د پنجشنبه پورس په کابل کې د ناروې د سفارت د شارژ دافیر پیر البرت ال ساس سره د لیدنې پر مهال د سیمې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې د طالبانو حکومت د ایران له خلکو سره څه ډول همکاري کولی شي. د اسرائیل دفاع وزیر پشکارا د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنه ای ژوند تهدید کړ. اسرائیل کاتس نن له خلون ښار څخه د لیدنې پر مهال وویل چې خامنه ای بیا بیا دا خبره کړې ده چې اسرائیل به لمن زوري او د تیر شپه پر روغتون د برید امر ورکړی دی. تیر شپه د ایران لخوا د توغندیو په برید کې د اسرائیل په جنوب کې یو روغتون ته زیان ورسید او تل ابیب په نږدې څو استوګنځي د استوګنې څو ودانۍ ولګېدې. د ایران د عراق په خنداب کې د درنو اوبو په اټومي تاسیساتو باندې د اسرائیلو د هوایي برید له اعلان څو ساعته وروسته د ایران دولتي رسنۍ صدا او سیما په دغو تاسیساتو کې د اور لګېدو یو ویډیو خپره کړه. ایرانی رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې د اسرائیلو هوایي ځواک د خنداب د ترنو اوبو تاسیساتو ته نږدې سیمه په نقشه کړې ده. اسنا خبری آژانس د چارواکو له قوله ویلي چې د خنداب تاسیسات مخکې تخلیه شوي وو او د اټومي وړانګو د خپرېدو خطر نشته. د ترنو اوبو تاسیسات د عراق خنداب سړک په اوږدو کې موقعیت لري چې له تهران څخه شاوخوا 250 کیلومتره جنوب لویدیځ کې دی. درنی اوبه د اټومي ریاکټرونو په سړولو کې مرسته کوي او هم پلوتونیوم تولیدوي چې د اټومي وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي. تاکل شوی ده چې د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همدارز یو شمېر اروپایي ډیپلوماټان سبا د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د ایران پر اټومي مسله خبرې وکړي. دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې اروپایي هیوادونه د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ د کمیدو غوښتنه کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر دې فکر کوي چې ځواکونه د اسرائیل په پلوي د ایران پر ضد په جګړه کې داخل شي کنه شي. د ایران اسنا آژانس نن د بهرنیو چارو د وزیر عباس راغچی په وینا خبر ورکړ چې د جمعې پر ورځ به په جنوا کې له اروپایي لوري سره په خبرو کې برخه واخلي. د یوناما مشر روزا اوتنبایووا راتلونکې دوشنبه امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ دفتر یا یوناما د پنځشنبه پر ورځ د خبر په اکسپانه کې خبر کړ. د افغانستان د وضعیت په اړه د یوناما د پوروستي راپور کې پر افغان میرمنو د طالبانو د محدودیتونو د دوام له کبله اندېښنه وښودل شوه. یوناما وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د زده کړې، کار، تګ راتک او په نورو برخو کې نقص شوی دی. او سجی رڈو پہ انٹرنیٹ کے پاس سجی رڈو ڈاٹ کام کیا ہو رہے وړاندې په خبرونه کې د ایران او اسرائیل د جګړې تازه حل درکو. دا به هم واوري چې په ایران کې له یو شمېر افغانانو سره د هغوی د خپلوانو ټلیفوني رابطه قطع شوې. په دې خبرونه کې مو د افغانستان پلازمېنې کابل ته هم ورولو. د شاوخوا و میلیونه استوګنو په دې ښار کې د بیروبار له امله لارې بندې وي. حل لاره د ځینو په نصر
د ښار د ګڼې ګڼې ساحو ته خلک له شخصي موټرو سره پرې نه ښودل شي او د ښار مرکزی برخې هلته پارکینګونه زیات جوړ شي
او په کابل کې موټر زیات شوي یو شی کم شوی. اوبه پکې کمی
سلویخ متره سم وهلی و یوازې موږ نه شاو خو ټولو غونډین وهلی دی غوم دغمره ساګانی اوبه ورسته بلی کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسال کې چې د ایران توغندیو په اسرائیل کې وروختون ته زیان ورسوه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په شخړه کې د امریکا د مداخله په ارتباط غور کوي. خو ایرانی رسنۍ وایي پوځي او استخباراتي تاسیسات په نقشه سوي دي. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
د ایران د توغندیو یو برید د یو روختون په شمول په اسرایلو کې اهداف زیانمن کړل. دغه برید څو ساعت مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې هغه نه غواړي چې په جګړه کې برخه واخلي، خو که اړتیا وي اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي لپاره به اقدام وکړي. د اسرایلو پوځي چارواکو وویل چې د پنجشنبه په ورځ د اسرایلو د بیر سبا سیمه کې د یو روختون په شمول د هستوګنې په ګڼ مشتو سیمو د ایران لخوا برید وشو. سیمه ایزو رسنیو وویل چې د روختونیوی څنګه ته سخت زیان رسیدلی دی که څه هم تلفات لګو. بلخوا د تسنیم خبری آژانس چې د سپاهی پاسداران ځواکونو ته نږدې رسنۍ ده رپورټ ورکړ چې دوی د سوروکا طبي مرکز ته نږدې د اسرایلو د پوځي او استخباراتي مرکزي دفتر په نښه کړی دی. سوروکا روختون د اسرایلو په جنوب بیر سبا کې د تروما د علاج یوازنۍ لومړۍ درجه مرکز ګڼل کیږي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غبرید په وړاندې له غوسې ډک غبرګون څرګند کړ او ژمنه وکړه چې ایران به په وینا یې د خپلو کړنو بشپړه بیا پریکړي. نتنیاهو په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوسټ کې ولیکل، نن سهار ایران د بیر سبا په سوروکا روختون او د اسرایلو په مرکزي برخه کې په ملکی وګړو توغندي وویشتل. موږ به په تهران کې له هغو څخه بشپړ قیمت واخلو. په ورته وخت کې د اسرایلو د دفاع وزیر اسرایل کاتس وویل چې لارښوونې ورکړل شوې دي چې په ایران کې د ستراتیژیکو اهدافو او په تهران کې د حکومتي اهدافو په وړاندې د بریدونو شدت زیات کړی شي تر څو د اسرایلو دولت ته ګواښونه متوجه ګواښونه لري او د آیت الله رژیم کمزوري کړی شي. د ایران او اسرایلو ترمنځ د بریدونو د شدت سره هممهال داسې ویل کیږي چې امریکا په جګړه کې په خپل مستقیم مداخله غور کوي. وال سټریټ جرنال د دریو با خبره سرچینو په حواله رپورت ورکړی چې ترامپ خپل مرستیالانو ته ویلي چې په ایران باندې بریدونو کې د امریکایي ځواکونو د ګډون په پلانونه یې تصویب کړی دي، خو هغه انتظار باسي چې وګوري آیا تهران د خپل اټومي پروګرام لاس اخلي کنه. بلومبرګ رسنۍ هم د با خبره سرچینو په حواله رپورت ورکړی چې امریکایي چارواکي په راتلونکو څو ورځو کې یا ممکن د اونۍ په پای کې په ایران باندې د محتمل برید لپاره چمتووالی نیسي.
بیا هم د ایران اسرائیل د جګړې د اغیزو په اړه، خو پر افغانانو په افغانستان کې شمیر کورنۍ وایي چې په ایران کې له خپلو خپلوانو سره ټلیفوني روابط قطع شوي دي. دوی د اندېښنې په څرګندولو زیاتوي چې له څو ورځو راهیسې نه دي توانېدلي چې د دغو خپلو خپلوانو حال احوال واخلي. تفصیل په دې راپور کې
عبدالحکیم د افغانستان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې د ده دوه او هیګان درې کاله مخکې د اقتصادي ستونزو له امله د کار لپاره ایران ته تللی چې افغانستان کې د خپلې کورنۍ لګښتونه برابر کړي، خو په خبره یې له دوه ورځو راهیسې ورسره اړیکې پرې شوي او په ایران کې د اسرایلو د بریدونو له امله یې دوی په اړه اندېښمن دي. ده د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مخکې هر ورځ ورسره تماس درلود او پوښتنه مې کوله، خو له بده مرغه له دوه ورځو راهیسې اړیکې پرې شوي. هر څومره چې زنګ وهو ځواب نه راکوي او ټلیفونونه یې نه روخ کیږي. موږ خور او مور یې ټول ډېر د وضعیت په اړه اندېښمن یو. ټوله کورنۍ ورته په تمه یو چې اړیکه مو ورسره ټینګه شي چې په څه وضعیت کې دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل هم ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې دوه کاله وړاندې د کار لپاره ایران ته تللی او پرون راهیسې ټلیفونونه بندې او دوی په اړه اندېښمن دي.
متاسفانه دغه فیله برادر خودم استادم اونجا که به خاطر کار رفته بود.
له بده مرغه زما ورور د کار لپاره تللی ځکه افغانستان کې کار ونه شو موندلی، خو په اوسنیو شرایطو کې ایران کې بند پاتې دی. له پرون راهیسې ایران سره ټلیفوني اړیکې پرې شوي، زنګ چې وهو نه روخ کیږي. موږ ډېر اندېښمن یو، بل ایران کې مو ډېر نور خپلوان هم دي. د ټولو په اړه اندېښمن یو، خدای دې خپل رحم وکړي.
ازادي راډیو لډیرو هڅو ورسته وتوانید چې په ایران کې لمیشتي افغان کډوالي مرزي سره اړیکه ونیسي چې د امنیتي ګواښونو له ویرې ایران ته پناه وړي. د ازادي راډیو ته په ورسته ورځو کې په ایران کې د خپل وضعیت په اړه وویل
انشاء الله انفجار بود یا مشهد مستدار شهیدی مهاجرین کلان دغه خیلی وضعیت خراب است.
نو په هیګم نن چې په 14 نو کراکټ وو مو کې خګو اورید د کډوالو وضعیت ډیر خراب دی، خصوصا زموږ خپل وضعیت چې انټرنیټ ته لاسرسي نه لرو او لچا احوال واخلو. یا نور لمونږ نه احوال واخلي، ځکه هم انټرنیټ او هم انتنونه کار نه کوي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه خبر سوي راپورونه وایي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ په وروستیو نښتو کې یو شمېر افغانان هم وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ دا نښتې د تېرې جمعې په ورځ سهار پیل شوي او د راپورونو له مخې لا هم روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ورځ د جون په 14 د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې سمدستي دله دې ښار ووزي. اسرائیلو هم مخکې ورته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د تهران له بېلابېلو سیمو دې خلک ووزي. په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د تازه ګواښونو او اندېښنو سربېره د کډوال لاله وړاندې د روغتیايي خدمتونو، تعلیم، کار ایستلو او ګڼ شمېر نورو ستونزو سره مخ دي چې دوی په وار وار په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي دي. افغانان له ډېرو کلونو راهیسې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله او آن له خطرناکو قاچاقي او غیر قانوني لارو له افغانستانه ایران ته تللي، خو دا شمېرې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو چنده زیاتې شوي او د نورو افغانانو ترڅنګ مدني فعالان، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هنرمندان هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي دي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمېره مشخصه نه ده، خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلوي میاشت کې رسنیو ته ویلي و چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د نامنیو بیلابیل 2209 پیښې ثبت کړې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په تازه درې میاشتین راپور کې راغلي چې په دې پیښو کې د تیر 2014 کال د ورته مودې په پرتله 3% زیاتوالی راغلی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوترش دغه سازمان د امنیت شورا عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په دغه هیواد کې د نامنیو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د انټونیو ګوترش دې راپور کې چې د جون په 14 د یاد سازمان پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی چې د روان 2015 کال د فبروري له لومړۍ د اپریل تر 13 نیټې پورې له دوی سره د نامنیو 2209 پیښې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت یې غیزی بلوم د 14 راپور کې زیاته سوی چې د پیښو کې د تیر 2040 کال د ورته مودې په پرتله 3% زیاتوالی راغلی چې یوازې 115 د غلاو دي. دا راپور زیاتوي چې د غلاو په پیښو کې هم د تیر 2040 کال د ورته مودې په پرتله 10% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې څو میاشتې مخکې غلو ترې موټر مړی دی.
از اون روز به قبل دو ماه در روز پیش مادر ما سرقت شد از یک شفاخانه و مریض بسیار عاجل داشتم کولا به شفا.
لنن چه خدو میشته اول از روز مخ که ده یو روختون لمخه می موتر خلاص شو. ما عجل ناروغ درلود چه و میرسو او بیرتا درملو پسی را ووتم کتل می چه موتر نو. ما حوزه او ناهی ده هم وویل خو هیز اقدام ونشو. هغه یوازې یو موټر نه بلکې زما ټوله شتمنی وه. زه مې د 13 کسیزې کورنۍ نفقه ګټونکی یم. پر هغه موټر مې د ټکسي کار هم کولو او د اولاد روزی مې پرې ګټله.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ادا کوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د کابل او جلال آباد په بېلابېلو سیمو کې د ده په ګډون له خپلو خپلوانو یې غلاوې سوي او جنایي پیښو سره مخ سوي دي.
کښتۍ جومات کې مې مونځ کا او مونځ مې چې وکړ راووتم. بیروبار زه ته موبایل را سره حد او اته زره غواړی چې و موږ د بیر د جیب پریو او زه ما غوښتل چې زلال شما تقریبا راتلم کور ته د سیالات خور مانه و چې موبایل او اته زره غواړی ولا پس مشکله سره غواړم مخامخ شو بیر سره د غوی ډوډۍ روپۍ نه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې چې د بشري حقونو، اقتصادي وضعیت، سیاسي او امنیتي ننګونو، د طالبانو د حکومت بېلابېلو قوانینو او کړنو ترڅنګ نور مختلف مسایل هم مطرح شوي، په امنیتي برخه کې د غشن راغلي چې په دریو میاشتو کې که څه هم د طالبانو د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو فعالیتونو د دوی وخت کومه جدي ستونزه نه ده پېښ کړې، خو په ټکو یې د دوی مخالفینو د مقاومت جبهې او پر طالبانو او تاسیساتو یې د 55 بریدونو، د افغانستان د ازادۍ جبهې د 14 بریدونو او د افغانستان د ازادۍ غورځنګ بیا د دریو بریدونو اداوي کړي چې راپور وایي ټول په اپریل کې دي او یو لسوي بریدونه هم به ادا پاتې دي یا یې پړه چانه د منلې. راپور دا هم وایي چې د 2015 کال د فبروري له لومړۍ نیټې د اپریل تر 13 پورې د داعش ډلې بریدونه د واکمنو یا طالبانو اهدافو پر وړاندې دوام درلود. د راپور کې راغلی چې د فبروري په 11مه په کندوز ښار کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د ماشونو اخیستو پر مهال د دې جالي برید کې 19 کسان چې څلور ملکی او 15 د طالبانو غړي وو وصل شول. دغه شان راپور زیاتوي چې د فبروري په 13مه داعش ډلې په کابل کې د ښار او کور جوړونې وزارت کې د ځانمرګي برید مسؤلیت په غاړه واخیست چې پکې درې کسان وصل شول او لس نور ټپیان شول او ټول د طالبانو د حکومت دغه وزارت د مرستیال په ګډون د دوی کارکونکو کې و. راپور کې په سیاسي برخه کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو یادونه هم شوې او ویل شوې چې له هغه مهاله چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د کډوالو چارو وزارت ته ګمارل شوی او بس تلمنځ وړل شوی د دوی د حکومت سیاسي کمیسیون هیڅ بلاناست نه کړي. هڅه مو کړه د ملګرو ملتونو د دې راپور او د خلکو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت او د کورنۍ چارو وزارت ویان دی عبدالمتین قانې د راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو سرمشي او په افغانستان کې د دې سازمان مرستندویه دفتر یونما هر درې میاشتې د ملګرو ملتونو د ماموریت او په افغانستان کې د وضعیت په اړه د دغه سازمان امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي چې تر ډېره تمرکز یې پر بشري، اقتصادي او امنیتي وضعیت او پر خلکو د طالبانو د حکومت د قوانینو او کړنو د اغیزو په اړه وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کابل په ښار کې اوبه کمی شوې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل یو راپور لرو. خوست ورزو او د لوبو لړګره د خوست سرقوب سره د سیمه کې د چلويشتو لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوه میاشتنی سیالي پای ته ورسېده. پوزرپوری دا و چې د دې لوبو مالی لګښت په عربي هوادونو کې میشتو یو شمېر افغانانو په غاړه اخیسته. تفصیل د اسدی او مشال رادیو د خبريال نجيب الله خیل پر راپور کې.
د خوست په لری پرته سیمه د تریزه یو اول شیر ولسوالۍ اړوند د صدقو په سرحدي سیمه کې هغه دوه میاشتنی سیالي چې د دې ولادت بیلابیل ولسوالۍ او سیمو د څلويخت لوبډلو په ګډون جوړ شوی د صدقو لوبډلې په بریا پای ته ورسیدې. د دې سیالیو د پایلو بلیدلو ته د ځایي اوسیدونکو سربیره له نورو نږدې او لرې سیمو هم ګڼ خلک ننداري ته ورغلي ول. د لوب یو منتظم نوري افغان مشال رادیو ته ویل
دغه ټورنمنت چې د ځوانانو د یووالي په مخه باندې جوړ شوی او بل هدف ته نه دا و چې ځوانان د نشئی توکو او د بیکاری نه دغه نه راوګرځوي، نو دې په خاطر باندې دغه ټورنمنت جوړ شوی چې دغه نن فائنل دی تاسو خپل ګورئ. نو مونږ بیا هم په نورو خلکو باندې دغه چې ورته داسې ټورنمنټونه جوړ کړي تر څو د ځوانانو ترمنځ یووالی په دې باندې رامنځته شي.
په ورته وخت کې په صدقو کې د کرکټ سیالیو لوبغاړو هم خوښي څرګنده کړه چې دلته د دې روسیمو د ځوانانو د لوبیدلو لپاره زمينه برابر شوي او د سپورت د برخي خپل تجربه لیاو بل سره شریکوي. دوه تنه لوبغاړو نیم بریال او سید امیرشان سارول
دلته مو زیات استعدادونه ولې دلته که چاته پراتول کې داسې ټورنمنټونه جوړ شي نو لری بنوي چې زموږ د دې تنګیلو غو لوبغاړي به انډر 19 تک لیول ته اندر دي چې نېشنل لوبډل ته به هم لاړ
شي. موږ ته باید میدانونه جوړ شي، موږ باید استعداد ولرو، باید موږ د ډېر میدانونو ولرو په کار چې موږ ډېر استعداد راکړل شي.
د خوست د لرې سیمو د خلکو یو دایمي غوښتنه دا ده چې په هیڅ برخه کې هم د خارې سیمو په شان د اطراف اوسیدونکو ته پاملرنه نه کیږي او له همدې کبله د دوی ډېری ځوان استعدادونه تر پایه پټ پاتې کیږي. د صدق یو ځای اوسیدونکي نیکبات شاه احمد زیول
دغه خواهش ته دغه ما امید ده چې تاسو دغه براکه ادغه منطقه د سرحد منطقه ته توجه ورکړئ، داسې ټورنمنټونه جوړ کړئ، داسې لوبغاړي وروزی چې موږ د استعداد ورتیا لیاقت د لانډ نه وڅرو وایکسو.
کڅام په افغانستان کې یو شمیر لرغونی سیمایزي او نړیوال لوبي چې ملیونونه مینوال لري لپخوانه دودي، خو په ورسته کلونو کې د کرکټ په ډګر کې د افغان ځوانانو زریدل د دې لامل شوی چې د دې لوبي مینوال په چټکۍ ډیر شي او هر ورځ به کې نوي استعدادونه راټوکیږي.
په خوست کې د کرکټ د دوه میاشتنی تورنمنت پای لوبه سیمایزه لوبه و د صدقو لوبډل خپل کړ. په نړیواله کچه سبا د هند او انګلستان پنځه ورځنی لوبه پیلی شي. انګلستان د دې لوبو کوربه دی او د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ هم پنځه ورځنی لوبه روانه ده.
له خبرونو ور اخوا
مخکې تر دې چې د کابل د وچکالۍ په اړه تفصیل راپور درکړو، له کابل یو بل مطلب لرو. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په ښار کې دننه د یو شمېر سړکونو تنګوالی یا وړوکوالی د لارو بندېدو او ترافیکي پیښو په ګډون بیلابیلې ستونزې رامنځته کړې دي. که څه هم په تیرو دریو کلونو کې په کابل کې په لسګونو کیلومتره لارې پخې شوې دي، خو د دې ښار ځینې استوګن د لارې پر سر ولاړې کراچۍ هم ملامتوي چې بیروبارې زیات کړی دی. حل لارې څه دي؟ جزئیات په دې راپور کې.
کابل ښار یو شمیر ښاریان وای دلته ډیرې سړکونه پاخه دي، ځینې تر ویجاړې دو وروسته بیرته راغول شوي هم دي، خو په خبره یې تنګ یا واړه دي. دوی زیاته وی له دې عمله د لارو بندېدو او ترافیکي پیښو په ګډون بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي شیشه ازادي راډیو ته وویل
کابل شهروالې چې په دې پروستوي کې سړکونو باندې کار شروع کړی دی، سړکونه جوړوي، سړکشي کوي، خو کدا کار ورسره وکړي سړکونه لږ پراخه کړي، بایسکل لپاره بیل سړکونه جوړ کړي، مثلا دا چې موټر زیات دي نو تنګ سړکونه کې خامخا ترافیکي واده سم زیاتېږي، خلکو باندې وظایف نه وخت کېږي، په وخت باندې خلک چیرته رسیدل نه شي.
یو شمېر دوی بیا د واټونو د سرپلورونکي هم ملامتوي چې خپل کراچۍ د سړکونو غاړو ته درولي او ستونزه یې لا جدي کړې ده. موټر چلوونکي نوید کابلي ازادي راډیو ته وویل
ترکای مو بسیار تنگ است او تو میاری
زموږ سړکونه ډیر واړه دي، میاری او سټانډرډ نه دي، دا ډیر په خواني سړکونه دی او د کم موټر ته خو اوس موټر زیات شي او کراچي والا ته د خپل هم انصاف ورکړي. د سړک په سر کراچي دروي چې د غنی غونی لامل کړي، د ټرافیکي پیښو لامل کړي، د دولت ته غوښتنه کوي چې یو ځای ورته وټا کی چې هغه غلط راکول شي.
شاوخوا لسورځ مخکې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې ټولنې د پلازمینې کابل اوسنی نفوس 1,000,000 وښود. داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ د کابل ماسټر پلان یوازې د شپږو تر 3,00,000 کسانو لپاره جوړ شوی دی چې سړکونه هم پکې شامل دي. د کابل ښاریانو دا غوښتنې او شکایتونه مو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ لویان نعمت الله بارکزي سره شریک کړل. ښاغلي بارکزي په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو یوه ویډیو چې ازادي راډیو تراولی گله پکې ویلي دوی خپل انکشافي بودیجه د سړک جوړونې سمي پروژې تل لاس لاندې لري. مخکې بیا نو موري د واټونو د سر د پلورونکو په اړه ویلي و چې دوی ورته ځایونه مشخص کړي چې باید همولته ولاړ شي، خو د واټونو د سر پلورونکو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت ترلاسه کړ چې مناسب ځایونه ورته نه دي ټاکل شوي. د یادونې ده چې د چارو یو شمېر پوهان بیا د کابل ښار د دې ستونزې هواري ته بېله حل لاره وړاندیزوي. له دې ډلې د جلال آباد ښاروالۍ پخوانی مرستیال انجینیر راحت ګلزیارمل ازادي راډیو ته وایي
حلاره ایدا د چې پبلک ترانسپورت په کابل کې فعال شي، شخصي ترانسپورت باندې محدودیت ولګي، د ښار د غنګونو ساحو ته خلک له شخصي موټر سره پرینه خدل شي، او د ښار مرکزی برخه الته پارکینګونه زیات جوړ شي. نو د زکه په کابل کې موږ ګورو چې سړک غاړو ته موټر ولاړی، نو که پارکینګونه نه نو سړکونه ارتونه پراخي غراتنګي.
په پلازمینې کابل کې د عامه ترانسپورت کمښت شخصي موټرو د زیاتېدو او د ترافیکي ګڼېګونې یو مهم لامل ګڼل کیږي چې خلکو ته سرخوګي جوړ کړی دی. ویل کیږي چې ډیری کورنۍ څو موټر لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسولینو مخکې ازادي راډیو ته منلې و چې د کابل ښار نفوس ډیر او د دوی بسونه ډیر کم دي. د یادونې ده چې د سړکونو د تنګوالي او وړوکوالي ستونزه د لویو لارو یو شمېر مسافرو او موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره شریکه کړې وه او ویلي وو چې ډیری ترافیکي پیښې له همدې عمله هم کیږي.
د کابل ښار د ویبلې ستونزې خو یوې مهمې ستونزې پاړه. په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداریو د دغه 1,000,000 شارو سیدونکو اندیشمن کړی دی. د اندیشنې وروسته تر هغه زیات شوې چې به نړیوالې مؤسسې وویل 2030 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري ښار وي چې اوبه به ونه لري. د دغه مؤسسې د څېړنې له مخې په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 1.5 متره ښکته تللې دي. اسدالله الدین په کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده.
کله سي او بازار چالان کو فقط یو سات کو بو ور کی نور وچی کی منتظر پات کی ترسو بیا و بو پیدا کی
دا د کابل اوسیدون کی شپک سلوه کلان احمد جاوید نور دی چی وای او بو ته پلاسترسی کی لستونز سره مخامخ دی او د چاش ته او به هم تروشه شوی دی هغه کابل ته د تاګ د لمرنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې او به پریمانه او ژوند اسانه وو
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتل اس کال مخکې تقریبا سره علاودین یا د لمان کې اوسېدلو موږ هم داسې یو لوکل صادر لو یعنی داسې ساو سه ګررې د لوټ او چاکم کته کړی وو یعنی ټول اولیم د دین او بوکیده یو مشکلات دی وو ډیر کم وو پنځه کال بعد یا شپږ کال بعد دا اساس موږ درلوده دا وو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجات تکافو کی مجبور شول چې بیا یو دوه متر کته لاړ شو او سی وو سی مقایسه کوو هغه ساوس هغه حالت کې نشته دی اوس برمه وهلې سای تقریبا سلوخ متر کیندلې
خاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلې حال راته وایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متر جوړې وي
هغه د کوچنیواله قصد تاسو کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله د قلی زمان خان کې د سی او ساید لوټ سي ګراري وو د لوکل ساو تقریبا 15 متر کې وو قلی شاده کې هم داسي وو
یا وخت له اوبو ډک د غخار کې اوس اکثره څاګانې وچه او خلک د څخاک په اوبو پسې سرګردانه دي د الوخیل اوسیدونکو رحمت الله وای کور کې په خوانی څا وچه شوی او اوس د ارتیاوړ اوب په بای اخلي
سلوخ متر سم وهلی او یوازې موږ نشو خو ټول غونډین وهلی د غمدغمره څاګانې اوبو ورستر بلی کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو نو په انتظار د ټینکر نست وچکاله به د ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ته اوبو خلو او بیا به خپل مشکل رفع کونه د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار روباسي
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیواله موسسې خبرداري ورکړي چې 2013 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي مرسي کورپس ویلي په 13 لس کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 13 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاری پراختیا او د اقلیم بدلون دی مرسی کورپس وای کابل کې اوسنۍ ترجمه کې لاندې 80% اوب د فاضلاب او یا ککړو اوب د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندینه دي راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوې د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 4.5 میلیون متر مکعب بلل شوې چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده د مرسی کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 10% پیسې په اوبو مصرفوي او ګان شمیر د غوکسانو د اوبو لپاره پورونه کړی دي تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2023 کال د اکتوبر په 19 په یو بیان کې لیکلی و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2023 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لوی او جدي ده خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړی دي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د غستونځ تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري د وزارت تیر کال ویل کابل ته د پنشیر سند اوبو د لیک دی وکانال سروي بشپړه شوی او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیون ډالر یاد کړی دی هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وو پښتو چې د هغه پروژې کار چیرته رسیدلې حکم چارواکي معلومات را نکړل د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې لندر او شاواروس بندونو فعال مدیریت د جوړو څاګانو مخنیوي او د پنچیر او لوګر لسندونو کابل ته د اوبو لیک دی د چاپیریال ساتنې متخصص عبد الله هواد ازادي راډیو ته ویل
کابل دی ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی دولت به چاڅونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه به چې دوی مهار کې لکه د لوګر سیند لکه پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمڅاګانې وکړي چې اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولور سي او ځکه د اوبو زیرمې شي دی هغه خړوبې کې
د تیر جمهوریت نظام په ورستیو کې د ملګرو ملتونو د خړو او
کرنې ادارې په مرسته د کابل خار شاو خواته د بارانی او بود زیرمه کول په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه حادثه په خپل ځای کې غټوره خود کتونکو په باور ارتیاط پکتو ډېری ورو او ټکنۍ روان دي. خلک او کتونکو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخ پنګونې غوښتنه کوي.
azadiradio.com
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب پس پیچلی نامه سلامونه ونیکې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ بیاست او وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شی ګور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنی پیړۍ کې د چې هند په منځنی پیړۍ کې څه ډول وو، کوم په وختو ګونه درلوده او کوم حکومتونه دغه حالوه. د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست اخرینې شی به ملتیا وکړي او د نن ورځې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلئ. راځو خپل درس پیلو چې هند په منځنۍ پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې وو هغه د ګوپتانیانو د خواڅخې اداره کېدی چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپل واکمنۍ ته دوام ورکړ او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګوپتانیانو حکومت یا د ګوپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودي او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې وه هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي، چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یو ډیره روشانه دوره ګڼل کیږي، چې په دغه دورې کې په ځنګړې توګه د ریاضي علومو ته ډیره پاملرنه شوې وه. د ګوپتانیانو د حکومت د لمنځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړی او هغه حکومت راوپرځېدی، د هند په شمال کې بیا ډیر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا یا کوچنی سیمه ایز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمنۍ درلوده، چې دغه ویش چې وو یا دغه سیاسي دغه سیمه ایز حکومتونه چې وو تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنۍ چې وو هغه د یفتالیانو واکمنۍ یا د یفتالیانو امپراتوري وه. یعنی وروسته له دې چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړی، په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډېر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا یا کوچنی سیمه ایز حکومتونه، یعنی د هند په هر برخه کې، د هند په شمال، د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ایز حکومت وو، چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ایز حکومتونه چې وه دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، او په دغه یا کوچنی سیمه ایز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمنۍ درلوده، د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیویم قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې، او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه، یعنی د اتمې زیږدیز پیړۍ څخه وروسته، بیا تر 11مې زیږدیز پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو، او دغه د اسلام مبارک دین یې خپروي، چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شول. د اسلام مبارک دین یې د هندوانو په منځ کې خپور کړی. راځو چې هند په نوې پیړۍ کې څه ډول دی، یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي، او د دوی ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و، چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودونکی چې و هغه ظهیر الدین محمد بابر نومیدی چې د نسب بیا تیمور ته رسیدي. بابر بیا خپل یو واغښتن کې سړی وو د افغانستان د زیاتر سیمو د نیول څخه ورسته بیا د تصمیم ونیوي چې د هندستان سیمې ونیسي او هندستان ونیسي، چې پنځه وارې پر دغه سیمو باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په ډیلي کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د لمنځه وړلو په برخه کې دی کامیاب کیږي او هغه هیواد دی په خپل ولکه کې راولي، چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه، یعنی د څلورو کاله واکمنۍ کوي او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته د نڅلويش کلونو په عمر باندې دی مړ کیږي او مړی بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې دی شیخ کیږي، چې دی داسې یو کس چې همیشه په غونه خوشیدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص و. اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو د زوی همایون وخت رسیږي، چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمنۍ کوي او د هغه څخه وروسته بیا د شاهی سوری په نامه یو ډیر تکړه افغان راولاړیږي، همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و، چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی، د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پر مخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجوبتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د مینځ وړي او د سویل څخه تر شماله پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1914 خبري کال، چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري، د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر وخت رسیږي، چې دی بیا د راجب تیمور څخه زیږېدلی دی او د هندستان پاچا وو. تر یو حده پورې هغه اصلاحات هم عملي کړه، یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځته راوړی وه. یعنی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی وو او مور یې هم راجوګتی وه. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دېرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې وخت رسیږي، چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستنی پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته له هغه چې خپل پلار شاه جهان دی زندانی کوي، د هغه څخه وروسته دی نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه و، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال و، د هغه په څیر د معماری مینوال و او یوازې دی یو ډیر متعصب مذهبي او سختریزه پاچا و، نه د خپل نیکه په څیر و او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر و. راځو دا چې د هند په بابري دوره کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دوره کې څه ډول و. د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک وي، دری ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپیژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دوی دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینهواله وه، دوی په خپله بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل او د ده د دری ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لاستراوړنه دا و چې د هند دربار ته د دریجه به شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دریجه به د شاعرانو پراټولول سره دی د دری ادبيات نور هم پیوړی کړل او ډېر ستر خدمتونه وکړه په دا خبره کې کته هم اکبر په خپل بسواد نه و د سواد نه درلودي د دې سره بیا هم د علوم سره ډېر مینه درلوده یو ډله کتاب لستون کې درلوده چې د تبې کتابونه وویل کته هم یعنی مثلا د یو بسواد شخص و سواد نه درلودي خو دغه بسوادي سره سره د مینه چې هغه د علوم او علم سره ډېر زیاته و او د موجول چې وړل کتاب لوستون کې درلوده زکه د پخپله ویل نسوي کولای بس واتنه اوس واده نه درلودي خاطر نسوي ویلي نو هغه د کتاب لوستون کې چې درلوده همیشه به دته کتابونه ویل د اکبر پچا په عمر سره په امر سره یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجبی ته وژباړل سو او دغه کار د ریجبی د خپرېدو لامل وګرځید دا چې د سانسکریت د ریجبی څخه کتابونه و د ریجبی ته وژباړل سو د دې سبب سو چې د ریجبی چې د هغه نور سیمه ته هم خبر سي د هند غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و د هغه مینه هم د ریجبی سره زیاته سو د اسلام سپیشل دین هم ډیر وخت مخکې هند لار پیدا کړې و او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خبرولو باندې دوی تر یو حد پورې بریالي شول په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو هم دا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودي د ساتي په نامه چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی د هغه د مړینې څخه ورسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځیده دا یو رواج چې هغه مهال رواج درلودي او یو ډیر غیر انساني رواج و نو د اکبر خان یا د اکبر چا د غټور اقدامات څخه یو همدا و چې د غیر انساني دود د منځ یوړي او دغه دود یې منکې د میماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډیر زنګړې په ملرنه سوي او یو شمیر قوس لرونکو او ګونبندي وداني د شراغلاس د تلرونو په دلودلو سره دوت سوله زنګړې اسلامي میماری ښکارندوی کوي دغه میماری او هم د رنګ زتر شکلي باغونه وداني او مانی هم جوړې سوله مثلا د اګری په شهر کې تاج محل په فاتوپور کې د اکبر مانی او ترڅنګ په دلی کې د شاه جهان اسره کلا او د ستان په نور سیمو کې هم زیاتره وداني جوړې سولې چې هغه د زنګړې اسلامي معماری نمائندګي کوي مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدل ځکه زموږ په هیواد کې ارزښناک او داسې با عزت اثر چې خاص ارزښت ونري هغه نادر پاته دا انځورګنی په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او ترڅنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګری په برخه کې هم پرمختګونه وسول د دې ترڅنګ موسیقي هم د دلسمي پیړۍ څخه ورسته په هندستان کې وځلیده یعنی موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول او په هندستان کې ډیر زیات وځلیدل د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و مګر ایوازنې واکمن چې هغه اورنګزیب چې د موسیقي سره مینه نه درلوده درې نو څه کوم کو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل د بابریانو په حق له پوهیدلو د چې بابریان څوک دي څه ډول وخت رسیدل او څه ډول وکمنی درلوده د دې څنګه د نورو وکمنیانو په وکمنانو اړوند مهم معلومات لاسته راوړل ورپسې د مهم ویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل کوم پرمختګونه دوی درلودل د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل او په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځیدلی بیا ورسره ګټه به مو اخیستی وي زموږ او تاسو د نن ورځې درس هم دومره وو په دې هیله چې تاسو تر دغه ورستنی شی ورسره مل پاتې شوی او سی او ګټه به ورسره اخیستی وي نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې سو تر اصلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري خدای مو منسه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
نن دله مهربانه را په سپیشل نه بس سلامونه کې هلی میومنې درنو زکون کو هله د چروه جوړ وسی او د ژوند چاري په مشه پر وخت تاسو ټول ته دولسم ټول کې تاریخ مضمون دولسم لوست شرح لاس وایم هله د چنه ورس هم د لوست راخره نشي بر سره مل پاتې سي نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیوالې جګړې په حق له د تر څنګه د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه د خپل درس پیلو اول د لومړی نړیوالې جګړې په حق لوایو چې نړی د شلمې پیړۍ په لومړی سرونه کې پر نړی پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړي او په نوموړي پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند سویل ختیځي آسیا او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي. په لویدیځ نیمه کره کې بیا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوي مطرح شوي وو او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدل شوی وو. د اوس او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاله امکانات برابر سي و چې عمومي جګړه رامنځته سي او دغه حالت په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښ شو چې په اول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع شولې او پسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټول قومي ډلو قومي ملي پاله احساسات درلودل. دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښیږي. د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان پاتلس سوا او یم میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات، جاپان دوی د خپلو کشتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب د پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیوړی کړي. چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل. د اولمان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک دغه سمندري ځواک یې ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقه ته ونه رسیدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ و یعنی د یو بل په ضد باندې ولاړ و او دواړه دغه غوښتنه کول یا دغه هڅه کول چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې د پاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډیر سو. پیسې د بهرني سیاست بدګماني او تر څنګه دغه بې باوري سول نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولې عهد سره یو بوسنی په مرکز کې ووجد سو. المان هم نه درلودي چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد بیا ایتالیا و چې برعکس روسیه بیا د تصمیم ونیو چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سو. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخی ځکه دوی بیا د بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه. یعنی د دې کار څخه لاس وانخستی او په 1914 میلادي کال کې د اگست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي او په 1914 میلادي کال کې د اگست پر دریم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یو ورځ انګلستان، المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم اورسته پیوه اونۍ کې یعنی پیوه افته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ تر او بلل سو او جګړه شروع سو. لومړی نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اگست په اول تاریخ باندې شروع سو او دواړه تړوند هیوادونو هله دا و چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دي خطا وتلی و روسي په چټک روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې به دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دې باندې حمله وکړي. ایتالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سو. اروپا هم د اروپا امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي خپل به طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهې هم د دغه جنگ اصلي میدانونه و چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د افشې سودلو د ایشودو ځای پیدا کړي. د سیمې تراسي او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډیری استرالیا ځوانان و د هغه غرونو په لمنه کې چې هلته عثماني ترکانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه. او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1918 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر ضد باندې دوی پاڅون کوي چې دغه پاڅون بیا په اصلن په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور سو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي والی هغه سمبول ته لاس ورکړي. او المانیان هم په 1918 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو او د دې لپاره چې دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسې کې د اردن پر شار باندې دوی حمله کی او ساتونکو هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سین په اوجدو کې یو درنه حمله شروع کوي چې د سوم سین د جګړې په لومړي ورځ باندې بیا انګلیسیانو 10,000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې وارد کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې اوږدېدله او په دغه جګړه کې البانیانو 310,000 او فرانسویانو 350,000 کسه تلفات وکړل. د ایتالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300,000 څخه ډېر سو. په ختیځ جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل سو او جګړه د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتي کې چې د ایرلند په سیند کې د حرکت په حال کې او په دای باندې حمله کوي او 12 کس په هغه کې مړ کیږي. سل کس څخه ډیر په هغه کې غل کیږي چې زیاتره امریکایان و. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله او لاس میشتې ورسته بیا دغه ځندې د دې ځندې د ډیر سوچ بیا د 1914 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو او فرانسوي هغه ولاړه کشتي د مارچ په سمندر کې غرق او یو ځل بیا د امریکایانو خلک ووژل سو. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه و چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دشمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لوري به د کشتي د سارنې د طریقې څخه یو د بر سره حرکت کوي او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې بریست لیوتوفسک د ترن څخه اتلس ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته ارسول چې دوی د روسیا څخه لویدیز ته راسي او البانیانو په لویدیز کې بیا وشکناکه حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي او بلجیکي واحدونه هم د سند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتي دسبندي یا اوربان سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پای پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اوتریش مجارستان دغه اوربند لاسلیک اوربند یو باندې یو لاسلیک کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغه د لاسوخري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 18 سرتاسری اوربند وسو او په لوی جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر څلور کلونو وروسته لومړی نړیواله جګړه پای ته ورسېده. یعنی څلور کال وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 9.1 میلیون خلک ووژل سو. د ژوبلېدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.5 میلیونه ډېر څخه پوځیان زخمي سو، 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سو. او دغه شمېر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و، یعنی دا یوازې سرتیرو. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وی چې نه یوازې په فرانسې کې 4800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده، چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپل کرنیز ځمکه د لاسه ورکړه. د اوردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یو نسله پورې میکانیزم کرهنه ناممکنه و، او باندې زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو. په شهرونو کې تر 1400 ډیر ودانۍ خراب سولې، زیاتره د اړیکو لارې، د تلیفون مزه هم د منځه ولاړې، او جګړه په فرانسه روسیه کې لا روانه و. نور هم اورنی جوړ کړه، المان، بلجیک، انګلستان هم زیانمن کړي، او د امریکا متحده ایالات هم غوښوالي تستونسو چې بیا د غلوژي او د ناروغي جګړې ډیر تلفات رامنځته کړه، او د څلورو کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. لازه دویمې نړیوالې جګړې ته چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1918 میلادي کال کې پوتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو، او په 1940 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د په غاړه واخیستل. د دې تر څنګ په همدغه 1946 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي، او هغه پولادي تړون نومر باندې کې شو دي، چې بیا لږ وروسته جاپان او ایتالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي، او مخه هم او چې د کمونیزم د پرخوالي مخنیوي وکي. او د جاپان امپراتوري په 1918 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونه توانېده چې سوله وساتي، او هیټلر په 1918 میلادي کال کې اوتریش د المان سره یو ځای کړي، او وروسته بیا سودت المانی سیمې چې وارسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه، هغه برته د المان سره یو ځای سو. او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه، چې بیا په 1919 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د المان پوز د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله، او ډیر ژر یې په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه. او انګلستان او فرانسې په څلور ساعتونو کې المان ته د جګړې اعلان وکړ، چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. البانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده و، او په دغه 1918 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د البان لشکرو پر پولټ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه، چې په 1918 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې البانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه، چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1918 میلادي کال کې د جون په 22مه المان ته تسلیم سو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل، او د المان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه، چې المانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه، او دغه جګړه بیا سلوریزه اوږده سوه. د 7 اکتوبر په میاشت کې اوکران ونیوي او کریما ته هم داخل سو. د 1940 کال په نوبر کې المانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه، او د المان په لوی جګړیز ماشین کې شندلي حالت راوسته سو. درو رزه کولکو دا اوس موږ او ستاسو د نړۍ زیداس په دې هیله چې په امور به ګرځېدلې وي. د لومړي او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نړۍ زیداس محمد دومره وو. تر اتلن کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربان عرب سپارم. شو وخت ولري شي چاري.
رچنار دی جنین نو ونا بندے دری شان دے پسڑا نیننا بندے دری شان دے پسڑا نیننا خالق رچنار دی جنین نو ونا بندے دری شان دے پسڑا نیننا
عالم مینا مینا نشتا بسم الله مور بلے عالم مینا مینا نشتا بسم الله مور بلے سوداگری لیو پبلے خرس بینا آلک نریچ نارے جمیل کنو بلنا بکھرے زلی شانے پہارا میلنا بکھرے زلی شانے پہارا میلنا مسافری سخت فاری در ملا باران باور سب بسائل داخلنا آلک نرشنا دیجی ملک نو ملا بچھلے سرین شاہ دے